د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې راسره مرسته کوي، تر خبرونو وروسته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو چې تیره ورځې په آذربایجان کې پانګوال وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او نن په انقره کې له ترکیې چارواکو سره ګوري. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
شکل شوی چې افغان ولسمشر نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکیې چارواکو سره وګوري. په پروان ولایت کې 150 داخلي بې ځایه شوو کورنیو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا نقدي مرستې وشوې، او د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. د خبرونو تفصیل. نن د ربیع الاول دولسما د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د میلاد لورځ سره برابر ده. لدې ورځې نه په ټولو اسلامي هیوادونو کې په بیلابیلو مذهبي مراسمو سره لمنځنه کیږي. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي ده، او په بیلابیلو سیمو کې د قران پاک ختمونه کیږي. ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره وګوري، او د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه ورسره خبرې وکړي. دغه راز آذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقتنامې لاسلیک شوې. ولسمشر غنی تیر ماښام د آذربایجان له ولسمشر، صدراعظم، د پارلمان رئیس او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په دې لیدنه کې له افغانستان سره د روابطو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا وښودله. دواړو لورو له یو بل سره د اقتصادي همکاریو د ژمنو په ترڅ کې د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام، او هم د دواړو هیوادونو د ملي راډیو ټلویزیونونو په برخه کې د همکاریو دوه موافقتنامې لاسلیک کړې. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې وژل شول، یوه یې ښځینه افسره او یو بل د نیویارک د پولیسو یو مقام شامل و. د نیویارک ښار دغه مخفي پولیس جوزف لیم نومېده چې په خپل مسلک کې 15 کلنه تجربه درلوده، او په خپله خوښه د دریم ځل لپاره د پوځي ماموریت ترسره کولو لپاره جګړه ییزې سیمې ته تللی و. دوه ځله یې په افغانستان کې او یو ځل یې په عراق کې ماموریت ترسره کړی و. د دوشنبه په ورځ د دغو امریکایي ځواکونو پر موټر ځانمرګی برید وشو چې د روان میلادي کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. دا برید داسې مهال شوی چې تېره اونۍ پنټاګون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله خبرداری ورکړی و. او په پروان ولایت کې 150 داخلي بې ځایه شوو کورنیو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا نقدي مرستې وویشل شوې. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مرستې د ژمي موسم د رارسېدو له کبله وویشل شوې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او محدود شمیر وسله وال هم وژل شوي دي. د راپور په بریتانیا کې میاشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړ، او د دسمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د سوریې په هومس، ادلیب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسیه الوتکو ښایي قصدن د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي، او په دې بمباریو کې خوشي بمونه او هغه بمونه کارولې دي چې ډیر دقیق نه دي. روسیه ټینګار کوي چې داعش په نښه کوي، او د لویدیز حکومتونه بیا وایي چې روسیه الوتکې نور اهداف په نښه کوي. د ترکیه صدراعظم احمد داود اوغلو د سوریې په ادلیب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید غندلی، او وایي چې د سوریې خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه شي. په دغو بریدونو کې چې د ډسمبر په 10 د سوریې شمال لویدیز ته د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلیب ښار کې شوي، یو شمېر کسان وژل شوي دي. په دغو هوایي حملو کې له ګڼې ګوڼې ډک مارکیټ، څو حکومتي ودانۍ او استوګنځي بلاکونه په نښه شوي دي. ترکیه صدر اعظم د سه شنبه په ورځ په دې اړه وویل:
روسیا سوویتیک پلاورلار روسیه باید د پخوانی شوروي اتحاد په سیر درواغ تورونه او نور ملتونو ته د درناوي خودل ودروي. د سوریه خوره د روسیه د امپریالیستي اهدافو برخه نه ده او هیڅ کله به نه وي.
روسیه تر اوسه نه ده منلې چې په سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. داود اوغلو زیاته کړه روسیه په سوریه کې تر ډیره د منځلارو مخالفینو ډلې او ملکیان په نښه کوي او زیاتوي چې په هغو سیمو کې چې د حکومت منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړی هلته د اسلامي دولت ډله پیاوړې شوې ده. د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف د سه شنبه په ورځ ویلي چې دغه دواړه کسان چې یو شل او بل څلرویشت کلن دی د فرانسې وګړي دي او اوس درې تحقیقات روان دي. دی وایي نیول شویو کسانو په سوریه کې له یو فرانسوي جهادي سره اړیکې درلودې او د ده په وینا تحقیقات بخښي چې آیا د دې بریدونو د ترسره کولو امر هغه کس ورکړی که څنګه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي په پاریس کې د نومبر میاشتې د بریدونو رئیس چې 113 تنه پکې ووژل شول دا لسم برید دی چې په فرانسې کې مخه نیول کیږي. له هغو بریدونو رئیس د فرانسې حکومت 3000 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 360 کسان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي دي. او د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون غوښتونکو د عیسی علیه السلام د میلاد او د نوي کال د رخصتیو په مناسبت اوربند وکړ. دا اوربند د تېرې شپې له نیمایي را په دې خوا پیل شو. د اوکراین د حکومت د سولې د خبرو لپاره ویاندې وویل چې د موافقه د بیلاروس په مرکز مینسک کې د سولې د وروستیو خبرو پر مهال وشوه. دارکا اولیفر په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې موږ پرته له څه شرطه پر اوربند سلا شو. د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان استازی مارتین ساجشک وویل چې د اوربند د ملکیانو لپاره ضروری دی سو د کرسمس او نوی کال رخصتې په سوله کې تیرې کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د افغان ولسمشر سفر سره لای چې تیر ورځ په آذربایجان کې وو نن په انقره کې له ترکی چارواکو سره ګوري. د دې سفرونو په اړه مې د اقتصادي چارو د یو څیړونکي نظر اخیسته.
موږ د رئیس جمهور سفرونه د مملکت ته آذربایجان ته یا بلغه انقره ته دا یو ډیر مثبت خبر ده.
دا سفرونه ول مثبت دي. وړاندې د اقتصادي چارو د څیړونکي غلام حبیب روسترا سرګندونې په تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتو په ملاتړ مو د افغان ځوانانو لپاره لیو پروګرام خبرو.
مونږ په دې 15 کلن ستراتیژي کې په 5 اړخونو کار کوو. تعلیم دی، صحت دی، سپورتس دی، ځوانانو ته کار موندنه دی، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو په نورو ادارو کې ده.
د غوړیا چار تفری پروګرام لرو او دا به هم واوري.
د دوا پیژندل دا ډیر ښکار دی چې باید دوا پیژندل شي او وروسته خورشي او د ډاکټر د مشورې سره.
کڅوګ دوا په خپل سر خوري سستونځ ورته پیدا کیږي. دا موضوع د کور کلی په نس پروګرام کې په تفصیل څرل شي. افغان ولسمشر د آذربایجان له سوداګرو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشي پرون آذربایجان ته سفر وکړ او د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون له صدر اعظم د پارلمان رئیس او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل. جزئیات ته فریبا ظاهر پر راپور کړي.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون د بیلابیلو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبرې وکړې. د هغه هیواد له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دواړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول شودل سوي دي. له ارګ څخه په خبرې سوي لمې کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د آذربایجان له سوداګر سره د لیدو پر مهال هغه وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید د مسو فولادو غاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پنګونې ش فرصتونه ست. افغان ولسمشر ازري سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پنګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او له هغوی څخه غوښتي چې دغه احتمالات ورزوي او د پنګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوي برابرې کړي. شغلی غنی تغراز هغوی ته بلنه ورکړی چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د محل په افغانستان کې په پنګونی بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. ازري سوداګرو هم په افغانستان کې پنګونی ته لیوالتیا په شودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به ورزوي. ولسمشر غنی تغراز د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې شغلی غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د ازري څنګه په راپور کې راغلی چې شغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلې دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او همې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه په طرفانه رائے ورکړې ده. د ولسمشر علیف خبره دوه هیوادونو په سیاسي ډګر کې پرمختللې اړیکې لري، نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک شوې چې یوې د دوه هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو، او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي رادیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهاند ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي، خو وايي دغه واد باید د سیمه هیوادونو د تفاهم لیکونو د عمل کې دوله لپاره لازمي هڅې ترسره کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې پرونی آذری پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول، تمه ده چې نن په انقره کې له ترکی چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسمشر د آذربایجان او بیا اوس د ترکیې د سفر په اړه ویل کیږي چې تر ډیره د دې لپاره دی چې د لاجورد لاره پرانیستل شي. د اقتصادي چارو له څیړونکي غلام حبیب روسترا څخه مې چې په جرمني کې په اقتصاد کې ډاکټري اخیستې ده سات مخ کې پښتنه وکړه، که د لاجورد لاره پرانیستل شي افغانستان ته به یې اقتصادي ګټې څه وي؟
دا خو یو ډېر ښه کار کېږي که دا شروع شي. اوس د دې سفرونه، زموږ د رئیس جمهور سفرونه دې مملکتو ته، آذربایجان ته و یا بلغه انقرې ته، دا یو ډېر مثبت خبر ده. ښه فضا په افغانستان کې خلقی، خصوصا دا لاره د لاجورد، خو دا ډېر ښه ده. هر مملکت خپل زیربنایي شیانو ته ضرورت لري، لاس زیربنایي شیان ته لري. یعنې موږ هیڅ شی کولی نشو بغیر چې موږ ترانسپورت صحیح نه وي. دې خاطره دا یو ډېر پاک مقدس عمل ده چې اوس که خدای وکړي چې دا عملي شي.
بله روسرا صاحب، افغانستان د نړیوال تجارت د سازمان غړیتوب هم په وروستیو کې ترلاسه کړ، خو اروپا ته صادرات او د نړیوال تجارت له اصولو سره سم صادرات که چیرته د لاجورد لارې وشي ځانګړي معیارونه غواړي، چې ویل کېږي تر اوسه افغان مالونه په دغو معیارونو برابر نه دي. دغه مشکل به څرنګه هواري شي؟
دا خو د مشکلات خو یو مشکل موږ نه لرو. موږ شم د 10 میلیونه نفوس تقریبا لرو چې وایو، اما د 10 میلیونه زیات پروبلمونه ستونزې لرو. دا کوم مهم خبر نه ده. وختي چې شرایط موږ ته مساعد شي، موږ کولای شو خپل معیارونه هم تعیین کړو. وختي چې دلته خلک ولیدل چې امکانات ورته شته، تولید کولای شي، خپل تولید نور مملکتو ته وړای شي، صادرولی شي، خلک ځان ډېر راو دې هغه سره موضوع سره برابرولی شي. موږ اوس خپل افغانستان کې دفتر د ستاندرد لرو، او دفتر د ستاندرد په افغانستان کې ډېر فعاله ده، کار کوي په دې موضوع کې، تجربه یې حاصله کړې ده. دې له خاطر موږ کولی شو ډېر راو په انګلیسي ستاندرد ځانونه رسمي ثابته ده. موږ تروسه د سي صادرات نه لرو چې موږ اوس نور مملکتو ته ولېږو، موږ زښت زیات ګټه په اړه کې ولرو. موږ ټول صادرات اوس طبیعي مصنوعات یا میوجاتو دا شیان دي. دا ښایي کولی شي راو یو ستاندرد ته ورسوي. نه ده چې دا ډېر سخته ده چې موږ نشو کولی یو ستاندرد ته تعیین کړو، او بین المللي ستاندرد هم دلته موږ قبول کړو، یا اروپایي ستاندردونه موږ قبول کړو. چې میوه دلته ګورم یا اروپا کې ګورم، چې تقریبا موږ میوې د اروپا د ستاندرد نه هېڅ خطه نه دي. منتها یو معیار ورته وټاکل شي چې موږ یې هلته لیږو. دا یو صحیح خبره ده.
څومره وخت به واخلي چې د لاجورد لاره پرانیستل شي؟
د خو خپل وخت نیسي، د څو کال ممکن وخت نیسي تر پورې چې دا لاره صحیح شي. دا خلک موافقه ورته وکړي، هر یو بودیجه ورته جوړه کړي، پلان ورته جوړ کړي، بالغ دا لاره کړي. دا خپل وخت زمان نیسي، اما مهمه دا ده هغه وخت کې چې دوی دا کار شروع کړي تاثیرات یې په افغانستان باندې دي. چې هغه بله پروپۍ تاپي چې دغه څو وخت شروع شوه، تاسی تاثیرات اوس افغانستان کې هغه کړي دي، خلق کړي دي، ایجاد کړي دي، چې تاسو خپله به ورته ایران پاک شئ چې څونه یو ښه فضا یې جوړه کړې ده. و دغه ښه فضا بیا په سرمایه ګذاري افغانستان کې ونډه اچول افغانستان کې په دې باندې سخت زیات تاثیر لري، و یو مثبت رول هغه کوي. هم داخلي سرمایه ګذاران دلته یا ونډوال دلته علاقه نیسي، هم خارجي ونډوال دلته علاقه نیسي چې افغانستان کې ونډه واچوي. دا پروژه سخت زیات مؤثره ده افغانستان لپاره، بسیار یو حیاتي پروژه ده، اصلي زیربنایي پروژه ده. اساسا زیربنا یو مملکت کې نه هیچ شي فرای کولی نیسي، سرک، خط اوایي، کشتۍ، بل دا زیربنایي پروژو کې هکي. و بیا یو بله خبره هم تاسو ته عرض وکړم چې اشرف غني صاحب خپله په خپل انتخابي کمپاین کې دې باندې ذکر زیات غږېده چې افغانستان غواړو یو ترانزیت لاره جوړ کړو. حداقل هغه خپل اهداف چې تعیین کړي دي هغه خواته حرکت کوي، که د تروس عملي شي نه. و دا ډېر یو پاک مبارک ښه خبر ده که دا عملي شي او شروع شي.
روسرا صاحب مننه.
ژوند
سری کښه پولیس وژل شوی دی،
تکار اوس نشته به چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په تخنیکی او مالی ملاتړ د ځوانانو لپاره د 15 کلنې ستراتیژي پر جوړولو کار روان کړی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت چارواکي وای چې دوی د هیواد له ټولو ولایتونو د ځوانانو نظرونه راټول کړي چې د هغې په رڼا کې به دا ستراتیژي جوړه شي. د وزارت هیئت د خوست د ځوانانو نظر هم اخیستی. تفصیل له خوسته نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت چارواکي وایي چې پخوا د ځوانانو لپاره د ملي ستراتیژۍ د نشتون له کبله نړیواله ټولنه د دوی له ادارې او د ځوانانو له بنسټونو سره اساسي مرستې ته نه وه تیاره. دوی وایي چې د ځوانانو لپاره د 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړولو په خاطر د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه د ځوانانو نظرونه پر راغونډېدو دي چې د همدې نظرونو په رڼا کې به د ځوانانو لپاره ملي ستراتیژي جوړه شي. یاد څرګندونې د شنبه ورځ ناوخته چارواکو د ځوانانو د ستراتیژۍ په اړه د نظر غوښتنې په غونډه کې آزاد راډیو ته وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق ویل چې
موږ په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې په 5 اړخونو کار کوو. تعلیم دی، صحت دی، سپورتس دی، ځوانانو ته کار موندنه دی. د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو په نورو ادارو کې دی. دلته ځوانانو ډېر ښه نظرونه راکړل. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځوانانو، پیغلو او ځوانانو، نو دین ستراتیژي جوړو. کله چې موږ ستراتیژي په پورا کړه، پالیسی لرو، موږ یوه مکمله اداره شو. ټولو د نړۍ ټولو ډونرانو ته، نورو ته موږ خپله پالیسی ستراتیژي ورخیلی شو چې زموږ هدف پالیسی دا دی.
د ځوانانو لپاره د ستراتیژۍ د جوړولو تخنیکي او مالی چارې ملګرو ملتونو پر غاړه اخیستې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د چارو مشر ډاکټر نور محمد مراد وایي چې
د کومک نه ورکړلو دلیل دا د سیکلس ته ستراتیژي ونه لري، نو خلک بیا نه پیږي په کوم ارسه کې څومره پیسې مصرف کړم او چیرته مصرف کړم. ملګرو ملتونو خپل تر چوکاټه پوری فرض مسوڅو کې کاریابی کې کار کوي، څوک چې برخه اخیستنې دولت کې په صحت کې یو خپل ونډې پکې برابر کړی. په 2014 کال کې به ان شاء الله دا کومکونه هم شروع شي.
په تیر نږدې ونی ملسیزه کې په اساسي د پالیسیو او ستراتیژیو نه پلی کېدنه په مهمو ستونزو کې حساب ده. خود مدني ټولنو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وزیره عادله بهرام وایي چې اوسنۍ حکومت او په سر کې ولسمشر د پالیسیو او ستراتیژیو پلی کېدنې ته په کلکه ژمن دی.
د خوشبختۍ ځای دی چې رئیس صاحب جمهور په دوه ډیر متحد دی چې ځوانانو ته او په تیره بیا ښځو ته چې هر رقم کې باید زمینه مساعد شي. که دا ستراتیژي په خیر جوړه شي زه دا اطمینان درکوم چې دولت په دوه متحد دی چې دا ستراتیژي به عملي کړي.
مدني فعالې وزیره سعادت وویل چې
د دولت نه موږ دا غوښتنه وکړل چې د ښځو ونډه په دفاتر کې زیاته کړي. ونډه چې ورکوي که ورونو ته یې که خوندو ته یې په روابط یې ورنه کړي په ضوابطو باندې ورکړي، ځکه موږ زیاتره د خوست خویندې زیاتره اوس لسانس هم لرو، چارده پاسې ماشل لرو، خو دولتي ادارو کې کارمندې نه دي.
یاد دي وي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت څخه د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو او د زده کړو د شرایطو د برابرولو غوښتنې ډېرې شوې او یوازې په وروستي کال کې د کار او وظیفې د نشتون له کبله زرګونو افغاني ځوانانو په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې کړي دي.
له خوسته گاونډي پکتیا ته ورزو. د پکتیا والی په یو ولسی غونډه کې خلکو ته د خبرو پر مهال وویل چې د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو په هدف به جدي ګامونه پورته کړي، خو والی په دې برخه کې له خلکو د مرستې غوښتنه وکړه. داود تپان لګردیزه راپور لري.
دا پکتیاوالی نصرت الله ارسلاب د بانپوز خلکو وکیلانو څخه غوښتنه وکړه د غو چارواکو سپارښت ونه کړی چې په فساد ککړ ودلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوی وي. د وویل د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو لپاره به ګړندي ګامونه پورته کوي او هغه چارواکي چې د مرکز ولسوالۍ په کچه په فساد کې ښکیل دي ډیر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
نور دین وروسته زه د اوس نه د سټیج د لارې اعلان کوم چې هر هغه چارواکی کاغه وړکی او کغټی کپه ولسوالی کی او کپه ریاست کی دلته کپه فساد باندې تورن شو سمدستی به سرمایه ته معرفي کیږي، خو تاسو نه غوښتنه دا چې بیا به سفارښت سره راځي.
نموړی د پکتیا له بانفوزه اشخاص ولایتي شورا او پارلمان له وکیلانو څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر وستو کې د دم ملاتړ وکړي او دغه کسانو او اشخاص تر شا و نه دريږي چې د اداري فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوی وي.
وختره مې هم د ولایتي شورا نه هم د محترم سناتور صاحبانو نه هم د ولس د غوړ نه چې هر هغه کس سره نوې تزي برته به تاسو سفارښت نه کوي بده ځکه دغه چې زه یقیني یم چې هغه ملاتړ لري او بیا راځي. موږ یو مثال د معرف لرو چې په هغه کې موږ نه کسان سره نوې ته معرفي کړو. اوس د قوم ډیر مشران خلک ماته راځي چې دا بیرته باید خلاص کړی شي. دغه شک نشته دی چې د پښتنو یو نړۍ او منطقه دلته موږ د مشرانو خبره باید وګورو، دا مخته باید وګورو، خو د راتګ نه مخکې باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې دا چا سفارش کوو په دې ځای کې واقعا دا په دې ارزیږي که نه ارزیږي.
په یاد ولسی غونډه کې چې پکتیا والی د خلکو شته ستونزې واورېدې، دا ژمنه یې هم وکړه چې د خلکو ستونزو ته د رسېدو لپاره به د مرکز په مرسته دلته د لویو پروژو تطبیق او په اداره کې د اصلاحاتو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. د غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د خبرو ملاتړ وکړ او له خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې په فساد ککړ چارواکو ملاتړ ونه کړي.
ولی کوم معلومات چې موږ لرو هغه څوک چې دلته په ډېر په فساد ککړ دي یا داسې کارونه کوي چې د دولت د خلکو ترمنځ واټن پیدا کړی ده، تر شا یې وکیل صاحبان ولوړ دي یا با نفوذه خلک شاته ولوړ دي. په فساد ککړ خلک بو څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې کیږي. موږ یې هم ملاتړ یو، کلک ملاتړ ته نه کوو، په څنګ کې ورسره یو او غوښتنه مو دا ده چې هغه څوک چې په فساد ککړ دي باید څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې شي. هغه څوک چې په فساد ککړ خوا کې ولوړ دي یا کومکونه ورسره کوي هغه باید افشا شي.
دا هم ویل چې په اداره کې اصلاحات یوازې په یو یا دوه کسو نه شي راتلای. په خبره یې په کار دي چې د پکتیا ولسونه د خپلو با احساس او پاکو چارواکو تر شا ودرېږي او همدا ډول یو قومي مشر جنت خان منګل هم د والی د خبرو د ملاتړ تر څنګ وویل.
هغه نظر چې په خپله غونډه کې والی صاحب وویل چې مو هیله دا ده چې زه به نور د اداري پسند ککړ خلک نیسم او محکمو ته به معرفي کوم او د باید مشرانو د هغو نه ملاتړ ونه کړي. موږ د والی صاحب نظر بالکل ټیکی ټیکی تایید او ملاتړ یې.
د زیات کړه د تغیرات راوستو په خاطر په کار ده چې ولسونه د والی تر شا ودرېږي او له مرکز څخه په شریکه غوښتنه وکړي چې پکتیا ته توجه زیاته کړي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ځینې وکیلان، قومي مخور او مدني فعالان په اداره کې د اصلاحاتو نه راتلو او فساد زیاتېدو په تور په پرله پسې ډول په ولایتي چارواکو تورونه پورې کوي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022110 ازادي
راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د کور کلی ونیس پروګرام لرو او د غوړی اچار تفریح پروګرام هم خبرو. د کور کلی پونیس پروګرام کې دا موضوع په تفصیل څرل شوې ده چې هغه کسان چې په خپل سر د واوی خوري څه ستونزې ورته پیدا کیږي او د غوړی اچار په تفریح پروګرام کې مو خندو او د غوړی اچار د تفریح پروګرام کارکونکو به تاسو ته په زړه پورې مطالب په دې پروګرام کې وړاندې کړي. خوس پر راشو د ننګرهار او لغمان د برېښنا ستونزو ته د نغلو څخه ننګرهار او لغمان ولایتونو ته د قطع شوې برېښنا ستونزه لا هم نه ده هواره شوې. د برېښنا ریاست چارواکي وایي په اوزبین سیمه کې وسلوالو د دې برېښنا لینونه په دې خاطر قطع کړي دي چې په مقابل کې پیسو اخیستو ته لاره هواره کړي. په دې اړه نور حال له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
له تیرو 15 ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا د بیا ځل لپاره قطع شوې ده. د برېښنا رسه چارواکي وایي په تیر کې هم په ځلونو د اوزبین او بدبخت په سیمو کې له نغلو څخه تیره شوې برېښنا په دې بهانه قطع شوې وه چې د دوی په سیمه کې باید د برېښنا پر شبکې کار پیل شي. د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومند وایي د بدبخت او اوزبین سیمو لپاره د برېښنا په شبکه تیز کار روان دی او شاوخوا 90% کار بشپړ شوی دی، خو نوموړی وایي دا ځل وسلوالو د برېښنا مزي په یو بله بهانه پرې کړي او له دې لارې غواړي چې باج ترلاسه کړي.
د دوی اوس پیلن د پاره غوښتنه ډیره یو ناجایزه غوښتنه ده، یو 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 پرځای غوښتنه نه ده. یو څوک را پیدا کړی دی چې حتی په هغه منطقه کې هغه حتی ځمکه نه لري او هغه باندې یو عریضه نوشته کړې ده، او په عریضه کې نوشته کړې دي چې زما په ځمکه کې زراعتي ځمکه کې څلور پایې تللی دي او زه د هغه پایو پیسې غواړم. نو موږ د دې نه درکو چې دا پیسې هغه سړی نه غواړي، دا هغه سړی دې ته اړ شوی دی چې عریضه باید نوشته کې. دوی د خپل د دې پیسو د اخیستلو دپاره یوه لاره هواره کې ورته.
نوموړي وویل دوی د برېښنا په سر هیچا د باج نه ورکوي او زیاته کړه سره لدی چې د برېښنا د مزو امنیت ساتل د حکومت کار دی، خو د دې ستونزې د حل په موخه ولسی هڅې روانې کړي دي.
برېښنا ریاست پورې د دغه منطقې د امنیت نیول اړه نه لري، او یا دغه منطقې ته په خلکو سره تفاهم او خلکو سره خبرې کول دم د برېښنا وظیفه نه ده. مګر د برېښنا ریاست کارکونکي چې دا کار کوي دا د خپل اولس لپاره خپل سرونه په لاس کې نیسي او نام نو سیمو ته ځي او دا کار کوي کاملا. زموږ د برېښنا ریاست چې کله لین قطع کیږي دا غینه را پدی خو زموږ هیڅ کارکون حتی خوب نه لري او خپل حالې ځلې جاری ساتي تر څو دا لین ورغول شي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د برېښنا دغه لینونه د لغمان او کابل ولایتونو په ساحو کې پریشوي. دی وایي په دې اړه مرکزی اداره هم خبره کړې ده او د برېښنا د مزو بیرته تړلو هڅې روانې دي.
ما په وخت باندې خپل راپور مرکزی حکومت ته د برېښنا عمومي ریاست ته مندان صاحب د قولي اردو سره د معلومات شریک شو. زمونږ غوښتنه دا و چې باید کابل د برق ریاست تر څو وکول شي دا مشکل حل شي. موږ خپل حل ځلې روان دي او کوشش دا کوو چې دا موضوع زر تر زره حل شي.
له دې وړاندې په ځلونو د نغلو برېښنا مزید وسلوال لخوا پرې شوي چې وروستۍ ځلې د ګرمۍ په سخت موسم کې د تیر روژې په میاشت کې برېښنا قطع شوې وه او دغې ستونزې له یوې اونۍ زیات دوام وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم څوک له هلمند لیکي د ولسمشر د آذربایجان او ترکی سفر اقتصادي سفر دی چې زیات شرکتونه به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. عبد الواسی هلمندوال لیکي له ګرمسیر ولسوالۍ څخه ولسمشر اشرف غنی باید د ترکی له حکومت سره د افغان کډوالو مسله شریکه کړي او له ترکی چارواکو وغواړي چې د غیر قانوني افغانانو د تګ مخه ونیسي. حمید الله وطنوال له اورزګان لیکي په چوری ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ دي. صحرایی لزابل لیکي له حکومت که حکومت پر رښتیا سوله غواړي ملت ته د مخ واړوي. عبید الله جان له کندهار لیکي که طالبان سوله غواړي اور بندې وکړي. نوروز له خوست لیکي دا ځل باید حکومت د سولې د خبرو لپاره کلک دریځ ونیسي. کلا خان دی که گل خان دی، ځکه چې خپل نوم یې سم نه دی لیکلی. په خراسول سمس کې لیکلی دي باید سوله، سوله به هغه وخت راشي چې د طالبانو غوښتنې ومنل شي. محمد بصیر د زابل له شاجوی څخه لیکي، په افغانستان کې تر جنګونو د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر زیات دی، حکومت باید د 303 موټرو غم وخوري. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، همدارس د کور کلی اونیس پروګرام خبرو. خو اوس لس بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له ناجی صافی څخه.
نن د ربیع الاول دولسمه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد لورز سره برابر ده. په افغانستان کې د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي ده او په بیلابیلو سیمو کې د قران پاک ختمونه کیږي. ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیه پلازمینې انقره ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره وګوري او په بیلابیلو اقتصادي همکاري او خبري وکړي. د بخنی د نړیوال سازمان تحقیق چې د روسیې په هوایی بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي سیمه کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون غوښتونکو د عیسی علیه السلام د میلاد او نوي کال د رخصتیو په مناسبت اوربند وکړ. د اوربند د تیرې شپې له نیمایي را په دې خوا پیل شو. او متحده ایالاتو یو شمیر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیځ په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنې په ټول افغانستان کې اوري. ترکیه د سوریې پر ادلیب ښار د روسیې هوایي بریدونه غندلې دي. ترکیه ادعا کوي چې دغه بریدونه د سوریې د رژیم پر منځلارو مخالفانو شوي دي چې ډېر کسان پکې وژل شوي دي. روسیه تر دې مهال په دې اړه چوپه خوله پاتې شوې او دا یې نه دي منلي چې دغه بریدونه روسي قواوو کړي دي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو د سوریه په ادلب شهر کې د شنبې د ورځې هغه بریدونه غندلی چې ګمان کېږي د روسي قواو لخوا بسوي وي. داوودوغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نسی ګرځېدلی. د دسمبر پر شلمه نیټه په ادلب شهر کې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډېری کسان پکښې ووژل سوه. دغه برید پر ګڼه ګوڼه مارکیټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکښې ویجاړ سوه. داوودوغلو دغه بریدونه په توندو الفاظو غندلی دي. دوی وایي موږ د ادلب پر ښار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د شلمې نیټې بریدونه په کلکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه سوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه یې وژل سوي او 15 نور یې ټپیان دي. خو د تلفاتو شمیر په حقیقت کې 200 تنو ته رسېدلی دی.
مؤلف یتکلارجا چکلاند.
روسیه تر اوسه دانه د منلې چې دغه حمله د دوی هوایي ځواکونه کړې دي. د دوغلو دغه رازوایی په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډیره د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکی وګړو دي. دی وایي په هغه سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاس ورکړی حالت د اسلامي دولت ډلې پیاوړی سوی دي. ترکیه چې له څو کلونو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیې صدر اعظم چې د سې شنبې په ورځې د هغې واد د واکمنو ګوندونو له غړو سره په انقرې کې خبرې کولې وویل
روسیه سوویتیک پلاورالار و سوویتیک ادعالاردن وازګچره.
دوی روسیه باید د پخواني شوروي اتحاد په څیر د وخت تورونه او نورو ملتونو ته د درناوي ښودل ودروي. سوریه خاوره د روسیې د امپراتورۍ
روسیانن امپریال هدفلرنن پارچاسي دیلدیر اولمایجاکتر.
د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له غلا خړپړې سوي چې یو روسي جټ الوتکه د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله کې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا نسکور سوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیې د سپتمبر پر 13 نیټه په سوریې کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړي دي. خو لویدیځ هیوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد مخالفین له منځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری خبري شو د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوری آشنا رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ګوډیا چارونی سفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا تفری پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره اورو په دې پروګرام کې د هغه دوا په ارتباط په تفصیل خبري شوې دي چې خلک په خپل سر خوري
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو سلامونه او نیکهلی می ومني زه فرشتہ مرسل مو د کور کلی په خبرونه کې ارکلای کوم کله چې پر یوې لارې ځو او هغه لار راته نامعلومه وي نو باید موږ ترې ډډه وکړو او یا هم له داسې چا څخه پوښتنه وکړو چې له هغې لارې پوره معلومات ولري او پرې بلد وي. که چیرې موږ په خپل سر په یوې ناپېژندلې لارې ځو نو حتمي به له ستونزو سره مخ کېږو او ښایي ژوند مو هم له خطر سره مخ شي. دا خبره مو ځکه وکړه چې موږ اکثره وخت ځینې درمل په خپل سر پرته د ډاکټر له مشورې خورو چې دا کار زموږ ژوند له لوی خطر سره مخ کولی شي. یو بل غیر مناسب کار بیا ده چې ځینې کسان د بل کس له نقصې نه دوا اخلي چې دا کار د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. سی کارکوونکي وایي چې د ناروغۍ په وخت د ډاکټر ته مراجعه وشي او په خپل سر د درملو له کارولو نه ډډه وشي. خو د بګرامۍ اوسیدونکی حاجي زمان چې کله دواخانې ته دوا پسې ځي د درملو نښې وایي بیا دوا اخلي.
د سر درد د پښو درد مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو پلیسټان ګولۍ دي مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ بولو ښه شیر پیلې کله د شیر مارکه ها دغه ګولۍ د سر درد دي ښه چې دا سر ډېر خوښ دي مقصد یې د پښو د درد ها بیا د سرایي مقصد معلومات یې هغه راکړي. د پښو د درد داسې نښې لري چې مقصد دلته ګونډې لیکلي ډبې باندې ګونډې لیکلي دا جوړ پې لیکلی ملا د درد مقصد هغه بیا درکوي هغه بیا مقصد په هغو باندې ملا لیکلي د ملا کمر هر کس یې مقصد کوي موږ په جوب کې بیا موږ ورته ونیسو دا ګولۍ وخت د غاښ د درد هم دغه سرایي ګولۍ هر وخت د شنې ګولۍ دي کپسول رنګه دي ها هغه ګولۍ دي رنګ یې تک شین رنګ بل چاته مې ورکړي د غاښ د درد یو رقم ګولۍ دي د ښې بولې مقصد هغه په ویار په پاکټ ته غزک دي غاښو ختموي کاغذ یې باندې کپسول رنګ یې مقصد داسې برګ برګ رنګ یې
په خپل سر دوا خوړل دومره خطرناک دي چې د ټول عمر لپاره هم انسان په بیلابیل ناروغیو اخته کولی شي. د کونړ اوسیدونکی حاجي محمد شریف وایي چې کلونه مخکې د ملاریا درمل پرته د ډاکټر له مشورې نه خوړلی وو تر اوسه بد اثرات پاتې دي.
پاکستان کې موږ مهاجرو نلته بد څه کارو چې نه به نواغستله نتیجه به دي درې ورځې پس راتله قسم نظیر ټابلیټ ګولۍ وي چې ډېر قوي ګولۍ نه ګولۍ ما په خپل خوړلې استعمال کړلې زما په دې مېده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړ چې دا خوله ټول مې پولې شو ډېر ځت څه خراب شو ان تر دې چې به باجول کې زما کارونه شو به پیښور ته لاړم پنځل ورځې پیښور کې بستر هم ځان نوم مخبر قسم قسم دا سیرمان ډراپونه دا راته سټارټ پنځل ورځې پس به مل یو میاشت وخې راکو به لاړم هغه تکلیف چې ما مندلې دی اوسم چې زه عادي چې وخرمه بس داخله مې پخېږي نو دا مشکل ما خپل لیدل.
ځینې کسان بیا وایي دومره پیسې نه لري چې ډاکټر ته فیس ورکړي ځکه هو خپل سر دوا اخلي او بل دا چې زده کړې نه دي کړي د دوا په تاریخ هم نه پوهیږي. د پروان اوسیدونکی حاجی ګل محمد وایي چې له همدې امله خو یو ماشوم د هغوی په کلي کې مړ شو.
وضعیت یې سګړب خلی ته واشي هغه جواب زیات کړ تاثیر یې پې وکړو ټکو پاتره ده که تاثیر یې پې ونه کړو وایي دوا را باندې ونه لګېده قیمت یې جیږ ده پیس یې جیږ ده مسخت چې چا وسونه سی هغه څه چاره وکړي او چې چا سری هغه بیا پروانه کوي که په 200 که 500 که 1000 روپۍ پیس ورواشي بس دوا واخلي که سیاتې له بله خوا میندلې ما دغه شربت را باندې ولګېده خل پې مړ شو. د موږ په کلي کې یو د پیښ ګولۍ ورکړه یو ایوانت ناوسته نه ورسېدلې پې مړ شه بېچاره. دا پوښتنه نشته چې واور ور دا ګولۍ دې خرابوي ول ډېرې خراب کړه د موږ خپل یو تر وو هغه به چې کومې ګولۍ را وایستله که سر درد به و که د پښو د درد به وایسه به تراک یو ګولۍ ګړابې سه به خولې ته واچول هغه به چې واچول هغه څکه 15 کاله پاس هغه مسخط ژوبس.
کله خو بیا داسې هم کېږي چې ځینې کسان د درملتون خاوند ته خپله ناروغي وایي هغه بیا پرته له دې چې ډاکټر ناروغي تشخیص کړي دوا ورکوي. محمد زاهد وحیدي د ځان په هکله وایي
دی دواره ته ګټه 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 سو رقم ته راکړل کورته میراول مریض ته ورکړل هغه مریض لمر غره وګرځید نږدې وزلای و په وخت کې را باندې زیاتې وسو کابل ته نس ورتلای په خپل سر دواګانی دی اول ز خپل ایم خپل مې ورو خسر کړم نه استم اس پنځه خوا کې مې اوس په دې مزان کې راغله ده ما ځان ملک ما ز په یک مره راک خو کې پښکاری دی راک در باندې کوم کم وخت ویلې ز زوال خو مشو زمې ده په ما په پښکاری وکا دی راک پښکاری مې په وکړه لاس یو پرته تروس را ته وای تا پښکاری کړه خلاص مې تروس ته خوګیږي توبه مې وخت کته نه بده سوجي پښکاری کوم نه بده راک پښکاری کوم نه پی پی دم ما ز راک پښکاری راک په ور کې په وبه کې الله سي یو پرته دی و مې اصل غلاس شکایت کو
محمد زید وحیدی وای چې د زینو ډاکټرانو بد عربیا سړی دې ته مجبوروي چې پرته له معاینه په خپل سر تدوی وکړي هغه د غاښو د ډاکټر کیسه کوي
خپل مامې خته ورمسته په یولو سو بجو د شپې غاښ خوګیده ز قسم درته خورم ډاکټر به ما پیزنی د ششنه بخونه ګیره ولا کده ما یعنی لاس په دې بل په خوله کې په وینو و د سکاش په وینو سره و د ما دي خاله په خوله کې چې ورشو ما لاس ونیو مالته څنګه ډاکټر د مردار لاس دې غسړي له خلی راوي سو د ما دي خاله په خوله کې وي دا مې لاس په ونیو د ما خزه خوله به د غاوري غیر اتل چې کور دې ودان ما چې لاس ولید په لن پرې خو ده بیا په قار سا غاښ په ونی سي بشکارې په وکړه کور ته راغلو یا کی بردو یا غاخ نشکات ته ساره پر ټول لاستو سار میرا واسه په دیوانانو کې می غاخ په وایست یعنی ډاکټرانه چې غم و نخري مجبور ده چې سړی په خپل سر پښکاری را واخلي په خپل سر دی غاخ د درد دوا را واخلي خو ډاکټرانه علاج نه کینو هغه علاج چې مرد الله سي زنانه په خله کې وایست و تا غاخ وګورم چې کوم یو دی غاخ وګیږي مې مجبور کیږي په دغه دواخانه سناتوریم کې لاس کړه ته ګولې راخېسي د غاخ ګولې راکا د سردار ګولې غاخ یا په قلب تاثیر کې یا په فشار کې یا په سترګو کې عادی می ز پلا دوستان ټول رواني
د ننګرهار که جمال بیا دیغه کسانو پاک له خبرې کوي چې د بل چا په نسخه دوا اخلي
په خپل سر دواګان خوري یا هم پرته ډاکټر له مشورې نه یو چا نسخه اخیستې مثلا سر درد کې نسخه اخیستې وي هغه دوا هغه سړی خوري جوړیږي لاس پرځ ورسته د غورو ناروغي هغه زما هم دا تکلیف وندا نسخه واخله جوړیږي دا سردردی چې منګو تاسو عادي مرز بولو دا په دې کې سو رقم سردردیګان شته چې مختلف علتونه لري سړی ته پیدا کیږي کله ناکله یو عادي نسخه یا یو ګولې هم د سړی د ژوند ختمېدو
په خپل سر دوا خوړل ځینې نورې ستونزې هم پیدا کوي د کابل اوسیدونکو مریم هم دا خبره کوي
ما د سې امور لیدلې چې ته خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړې دی نوم یې هم نه پیژني او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکړې یو کوچنی دوه دنې په یو ور یعنی بدون لدینه چې غي نوم پیږي یا د کوم مرز لپاره دوا ده وروسته لغینه چې د عواقب یې څو چې عادي سردرد به هم زوی درلوده د ټابلیټ نشوي خوړل ځکه یو ډول حساسیت د دوا درمل په مقابل کې پیدا کړي نه وځد چې مې دا کارونه کوي ځینی نارینه دا کارونه کوي مثلا پلرونه دا کار کوي ګټه خو هیڅ نه رسیږي ځیان به هم ورسوي ځکه دوا خپل بعض وخت لکه زهر غوندې دي همیشه باید ډاکټر سره مشوره وشي بعضې خزي په کورنۍ کې چې مشران دي دوی مونږ مثلا تجربه لرو د دغه مرض لپاره دا دوا ده تجربه کېدای شي چې ډېر رول ولري مګر د دوا پیژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا پیژندل شي او وروسته خوړل شي او د ډاکټر د مشورې سره
روزو دي ته چې ډاکټران په خپل سر د درملو کارول څومره خطرناک بولی ډاکټر شاه محمود ناصری وایي چې نن سبا ډیر کسان په خپل د ځان ډاکټران دي کدا کار ګټور وینو د ډاکټران او روغتونونو ولې پیدا شوی
دا ډیر خطرناک ده ګوره چې مشومان کدا وا اخر ډاکټران ورته مشوره ورکي په ډیر کم پیمانه یا کم مقدار په کم دوز باندې دوا ته زول کده په خپل سر ورکي د دې دوز یتیږي د مشومان مقاومت ډیر کم ده د مشوم د مننه خدای نه حساب ګرځي او امیدوارو خويندو ته دا مې مشوره ده جوړ په خپل سر باید دوا ونه خل ځکه چې د دې په ناس کې یو بل مشوم دا چالت روزل کیږي د دې بدن د مقاومت کم ده او مقاومت مننه کده شي چې د دې مشوم د سخت سبب شي یا مشوم د ملته د مور په خېټه که مرشی نو دا مر ماشوم وزیگه یا خپل مور ته دا یو حیاتی تاوان ده هر کله چې دوی مریضان کیږي دوی د لار چې ډاکټر ته او د مشخص ډاکټر سره نسخه واخلي او د ډاکټر د نسخې په مطابق باندې دوی باید دوا واخلي ځکه چې دا غینه پرته دوی نه پوهیږي چې په څومره مقدار د باید واخیستل شي په کوم اندازه د باید واخیستل شي په کوم دوران د باید واخیستل او کومه دوا د واخیستل شي ځکه که یو دوا ګټه رسی په زمر کې تاوان هم لري دا شخص اخلي دوی نه پوهیږي دا چې زده ستونی تکلیف هم دی باندې جوړ شم تم شاید جوړ شم اگر نه هغه د ګستونه تکلیف کوم میکروبي حالت درلوده په کلی کې دا یو ژوندۍ مثال چې مالې درته یو کند خزه ژوند دی کوله لار کې به ګولګان پیدا کوله هغه به پاکوله به خوړل ځوانان هلکان ورتول چې مور د مخره ولې د خوړې دا ول زوی دا به اتمن یو مرسته ګټل یو ګټه خو لري چې دا جوړ شوی دی خطر خوړل دا یو غلط عمل کرد او بل د ډاکټرانو د مشورې نه پرته دوا خوړل یا خود سره دوا خستل یا خود سره دوا خوړل د میکروبونو مقاومت جګوړي میکروبونه چې په یو عادي دوا باندې به جوړ شي یعنی لمایز لړ شي نو که خود سره دوا واخلو اول خو په مقدار نه پویګو بل په باغه نویت د انټي بیوټیک باندې موږ نه پویګو کوم نو انټي بیوټیک د خاص مزه لپاره ضروری ده دام چې واخسر نه جوړیږي او په زمن کې چې نه جوړیږي نه ګټ رسوځان ته خپل د میکروب مقاومت جګیږي مجبور چې پیشرفته دواګانو څخه موږ باید استفاده وکړو د یو نه بلکې د سو ډول دواګانو باید استفاده وکړو چې هم اقتصادي ضربه ده او هم هغه ډیوریشن یا هغه دوام د تداوی ته مشکل پیخي
د کابل ښار سره شمالي پولی خشتي پولی باغ عمومي او ځینې نورې د ګڼې ګوڼې سیمې هغه ځایونه دي چې د خلکو په وینا پکې تاریخ تیر شوی او بې کیفیته درمل خرڅیږي. د ډاکترانو په نظر دا ډول دوا روغتیا ته د ګټې په ځای زیان رسوي، نو ځکه دې له خوړلو نه ډډه وشي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
واګوریدونکو سلام لبیکاره یو مفلسی سره څنګه یی زکه چې دلته خو ارڅو کم دغه دوه شیان لري خدای چې ورسره عادت یی کنه له دواړو سره گزاره ګرانه ده او لام دی عمله چارواکی خپل خپلوان هم له بیکاری ساتلی او هم له مفلسی د خبرونه په پال کې مو له رئیس صاحب سره مرکه کړی ده
صاحب که مهربانی وکړی او ځان درو پیژنې
زه دریا خان درباری د لوی رئیس صاحب ارکاره
هر کاره
او ولې په تعجب کې شوې
ارکاره سره دنده ده
هر کاره یعنی چې مشخصه دنده دی نوی معلومه خو ټول د هر کار د کولو اجازه له تا اخلي او وکولای شي چې پاچا دې زړه وغوړي امر او کلنګا کوکړي
یعنی چې به تاج پاچا یې
نه پاچا خو نه يم خو امر مې له پاچا نه هم ښه چلیږي
اوس په دې کارونه پاک له څخه پوښتنه وکم یعنی څه کوې
درته ومې ویل چې کوم مشخص کار نه لرم خو هر څوک چې کوم ښه کار وکړي نو داسې وبوله چې ما کړی دی ځکه امتیاز یې ټول د ما وي او که ښه نه و نو په ما پورې اړه نه لري او مسؤلیت یې فایل پورې اړه لري
نو بیا خو د تا مقام او مرتبه د پاچا نه هم لوړه ده ځکه پاچا د ټول ملت او مملکت مسؤلیت لري او د خو بعد ټول مسؤلیت په همده پورې اړه پیدا کوي
نه پوهیږم خو ما ته اوس هم ځان کمزوری او کم قدرت ښکاري
یعنی چې غواړی دې نه هم زیات اختیارات پیدا کړي
هو که د ما په زړه وای نو ډېر کارونه به مې کړي وای خو څه وکړم چې لوی رئیس صاحب مې کله کله خپل سر ته نه پرېږدي
ویرېږي نه چې واکونه به دې محدود کړي
نه ځکه چې که داسې وکړي نو بیا به د ده هم خیر نه وي او دی هم په دې خبره له ما ښه پوهیږي اوس ښویېدلی دی او څوک چې یو ځل بد وښویږي بیا یې پورته کېدل ډېر ګران وي
ارکاره صاحب ډېره مننه چې مرکه دې راسره وکړه
هیله کوم خو پام دې وي چې مرکه مکمله نشر نه کړي یو نیم خطرناکه پوښتنه او ځواب ترې وباسه
کلی کلی نکونو تا مخدای ما بیایا او کلار اینو خاما خای او سد سرایو سی لکداسی
خخوری چه تکلیف لری؟
ډاکټر صاحب دا غملا او سر می درد کوي.
څنګه دا غوا خلری کنه؟
او ډاکټر صاحب خو زړه دا سمې پوی نه کوي.
بیا هم لګ لګ خو به کوي.
او ډاکټر صاحب لګ لګ خو کوي.
نو څه شی دی راوړی دی او کنه؟
او ډاکټر صاحب لګ چکه می در سره وړی دا ما ویل ګرمي ده په ګرمي کې چکه خوي.
او او سم ده زیګرا.
ډاکټر صاحب
دغه خورته د چکی ګولې ورکه. زنو خوری، هلته ورشه، گولی قضا نکی نور با روغ جوڑه شی.
خواه دکتر صاحب، خیریو سی.
خوری تو چه تکلیف لری؟
دکتر صاحب، ساره می کیگی، پیمیم خوگیگی، دکتر صاحب که تخت میت زره نکیگی.
چرکان خوبا لری؟
او دکتر صاحب، یو چو اگهی می در تراولی دی؟
دیر خدی کری دی، زیگره؟
آسف
دی خور ته داګه ګولې ورکا.
خاص
زوار شخوري ګولې خوره چې قزا نه کی ډیر ژر به روغ شي.
خه ډاکټر صاحب.
خه خوري د تاسو تکلیف ده؟
ډاکټر صاحب هر ورځ می کولنج وی او صاحب لا سر او شی می هم خوږي چې څنګه سم سر می را باندې وسرخي او چې کښینم په سترګو می تپ تیار شي.
غوالری خوري؟
نه صاحب غوانه لرو د شاتو مچې لرو.
د شاتم اچي؟
او صاحب
څومره خه حتمان به خه پریبانه شاتم خورینو.
او ډاکټر صاحب صاحب دغه یو بوتل شات می تاته راوړی.
څه دی کول دې تاسو حاجتو؟
نه صاحب د تاسو خو حق دی.
زیګره؟
ها ډاکټر صاحب
دی خور تلک د شاتو ګولې ورکه.
ښه ډاکټر صاحب
زه خوري د ورځې درې درې دانې خوره چې کله خلاص شو بیا راشه.
ښه ډاکټر صاحب خدای دې خیر درکړي.
تاته دې چی ګولې درکړي؟
ما ته دې اګیو تاته دې چی درکړي؟
ما ته دې چکه
ترورې تاته دې چی درکړي؟
ما ته دې شاتو
دې رئیس تک چې دا دې شاتو لا څه ډول دي.
دغه دې
وی دا خود ما خون دیدی؟
چه دی خوکه؟ او رشتی هوایه چه دی گولی را واشای دی خوکه که؟ دا خونز ما خون دیدی؟
او را کوایه تروری اصی دی چکه اگه کچو او شاتو نمونه پریخی دی طولی او دول دی.
رشتی هوایه دا زلی خلاشنون بو پراتا بلشای نورتا راولم.
زخواست خطای اوالم چه شات میورتا راولم.
او را گدیسی دا کلینیک نهی داکتر داکتر دا نهی گولی گولی.
وس میرمن یم په میړونو باندې داریزی کولو چالو نه زده کوي لکه داسې.
و دې نوې لري مخې نه خوري چې چیرته تللې وي چې داسې ستړي شوي.
وي خوري خدای هم داسې لاله هاند پیدا کړې يم. ټول عمر مې په منډه او ستومانه کې تیر شو. د ښځو وزارت ته تللې و.
د څه لپاره و خوري؟
خوري د دې لپاره چې د بډوګل د پلار کار پی وکم.
خوري هغه خو د ښځو وزارت دی، سړو ته پکې کار چیرته ورکوي؟
په کار پسې دی بلاسي سم سړی ځان یې راته روغ لیونی کړی ده. یوه شیبه مې په کراره نه پرېږدي، تر پوزې یې راوستی یم. ما ویل چې عریضه پې وکم.
رښتیا وایې خورې، میړونه نه دي سم وکیلان دي. کله به یو شی درته پلمه کي او کله بل شی چې مقصد وهلو ته یې بانه جوړه سي. ښه نو بیا یې څه درته وویل؟
راته یې وویل چې میړه دې راغواړو، یا به یې سم کړو او یا به یې کومه بله چاره وکړو.
بیا څنګه داسې څوک مون بوک مون ناسته؟ خیرت خو دې
په تا اړه نه لري، لږ دې له خولې سره پام کوه.
ښه نو چې داسې ده ډوډۍ راواخله چې ډېر وږی شوی یم.
ورشه را وایخله، څه په پښو خو دې نکریزې نه دي ایښي.
وښځې څه درسره وکړم، په سمه خبره هم په غوسه یې. اوه اوه دا شکنې ده د څومره مالګه ور اچولې ده، له ډېرې تروشوالي نه په سر کې مازغه خوروي.
پرون دې ویل چې بل مانګه ده او نن وایي چې تروه ده، ټول عمر دې په همدې بانو تیر سو.
وښځې څه درسره وکړم چې په سمه خبره هم په غوسه یې. لس کاله دې د واده تیر شول خو تر اوسه دې د کتخ مالګه زده نه کړه. یوه ورځ بل مانګه وي او بله ورځ تروشه وي،
په دې کې ته بانو څه خبره ده؟
زه پوهېږم چې په زړه کې دي بل شی دي او مالګه ورته پلمه کوي. ته ودرېږه، زه به مې همدا نن د ځان غم وخورم، یا به تا سم کړي او یا به ماته کومه لاره وښیي.
ګوره ښځې، ته خو مې هر وخت ویروې، خو زه د ویرې سړی نه یم، ځکه چې ملامت نه یم. وایي چې ملامت نه یې، له باچا مه ډارېږه، ورشه پلار او کاکا دې دواړه راوله.
زه پوهېږم چې له پلار او کاکا نه مې نه ویرېږې، خو دا ځل به داسې ځای ته لاړه شم چې سم دې برابر کړي.
چیرته ځې؟
د ښځو وزارت ته ځم، ته په سمه ونه پوهېدې.
ګوره وښځې، را وګرځه، ما خو څه درته نه دي ویلي.
نور به ته ووایې، سم که تخته وایې چې تروش دی، ته ودرېږه.
وښځې، د خدای لپاره را وګرځه. سمی ماما، الله د خدای لپاره.
والي څه شوي دي انارګله چې داسې وارخطایې؟
ماما زر کوه، ماما زر کوه، د سرور مور را وګرځوه چې د ښځو وزارت ته لاړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې عریضه را باندې وکړي.
ولې؟
ورته ومې ویل چې کتخ کې د مالګه ډېر اچولې، بس ښځه په شڼا شوه او پاڅېده چې د ښځو په وزارت کې عریضه در باندې کوم.
دا خو څه خبره نه ده، در باندې ودی کینو.
ماما، زه د یوې ځواب نه شم ویلی، له ټول وزارت سره به څه کوم؟
ځم وارخطا کېږه زویه، داسې خبرې دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینګر، نقیب الله لاروی، رڼا سپوږمۍ او حسې حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
چه چوک لدار دناش ناوی ها چه چوک لدار دناش ناوی ها پا به دردی وجنی به درد